په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وای په فرا کې د بخش آباد بند رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه جوړو شویو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلی یو. موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو د مشرانو کړې وه. مخته زه راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ. موږ د کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشران تاسو کړې وه که نه کړ؟
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. په داسې حال کې د چروانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ډول ډول خبرداري ډکې څرګندونې وکړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د هلمند له سینده د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړپوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق ورنکړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خود طالبان حکومت د پنځمې پورس په یو اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقبې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونو یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې. خو د اوکراین دفاع وزارت دا اداره دوي. یفګینی پریګژین پویلی پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یوه ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکېچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشت ترکیې 3 میلیونه او 4 لک وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلې ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونتوانید د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت رایې وګټي. کلچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10 میلیونه پناه غوښتونکي وباسي. او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300 زره کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر ټولو زړه کوپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبل ایرهود سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کوپړۍ لږې پیدا کېږي دې مسلې په دې اړه چې انسانان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیې لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کوپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په لسکونه افغانان چې ټاکل شوې وه د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي.
میډم په هرات کې د کومنډو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
دا د هغې میرمنې خبرې وې چې غواړي بهر ته لاړه سي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر کاظمي قومي وایي که چیرې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. دا لانجه د افغانستان او ایران ترمنځ پر سوداګرۍ څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره مرکه لرو.
که چیرې اختلافات دې ته ورسېږي چې مسلمانانه نښته وشي. په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بینه ځي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د نورو راپورونو تر څنګ درته په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. په لسکونو افغانان چې ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو یا هم نورو هیوادونو ته ولیږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. لا دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برېټانوي یا هم د ناټو د نورو غڼو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې وه. اوس د امریکا په کانګرس او د برېټانیا د حکومت په حلقاتو کې دغو هیوادونو ته د دې افغانانو د لیږ د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. دا هم په دې اړه راپور.
کته هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله په پوره کې دودی، خو په زرګونو افغانان چې مجبور شوي له افغانستانه ووزي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیک پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیکت پروسه ډیره ورو روانه ده، یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلي د امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي، چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تګ په انتظار دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6000 افغانان منلي دي. د برېټانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې یې له برېټانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د برېټانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه برېټانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره برېټانیا ته تللی، خو اوس برېټانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې روانډا ته ولیږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې برېټانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیې د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروطې لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوس یې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام دوه کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتورې امي کلابوچار له کانګرسه غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې یې د لنډمهاله بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړی شي په امریکا کې خپله استوګنه تنظیم کړي. د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړی الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخواني کارکوونکي چې لا هم هلته پاتې دي وایي چې د نیول کېدو، شکنجې او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یوې افسرې چې د دو ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
میډه مې په هرات کې د کومنډو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. له یوې خوا کرایي کور، د اوبو، برېښنا او نورو شیانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ راتګ کولی شو نه هم مېلمستیاو ته تللی شو. د اردو پخواني غړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حسین کازمی قومی ویلی که چیری په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت دفاع لپاره لاس پکار شي. د ایران د ایسنا اجانس راپور له مخې ښاغلي قومی ویلي چې طالبان باید د 1315 کال له تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. د هلمند له اوبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکېچ هم زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي؟ زموږ همکار په دې اړه له اقتصاد پوه ازرق شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
که چیرې اختلافات دې حد ته ورسیږي چې مسلحانه نښته وشي، په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بینه ځي او راکړه ورکړه نه کیږي او انتقالات صورت نشي موندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، علل اکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2021 کې کچه د تجارت د افغانستان او ایران د ایران د 2500 میلیون ډالر صادرات او د افغانستان له خوا هم تر 30 میلیون ډالر څخه کم صادرات شتون درلودل او موږ خپله اولیه ضرورتونه لکه خواړه، لکه پوشاک، لکه ساختماني مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راوارده وو. او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي، عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او د مستهلکین متضرر کیږي.
ګڼو افغان پانګوالو خپلې پانګې په دې وروستیو کې ایران ته لېږدولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي؟
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګوت ګوت د ایران کې تجارتونه لري، کارخانې لري، کاروبار لري. تر هغه 1.5 میلیارد ډالر چې تاسو ویلي یاست هغه برسیره مسایل دي، تر هغې څخه زیات دي، ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بینلی تجارت کوي، د ایران څخه تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او دریم هیوادونو ته صادروي، نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرنیو هیوادونو ته هم صادروي او د هغوی کاروبار ښه دی. د خلیج له لارې دا کاروبار کوي، عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړي دي. پارک صنعتي هرات کې، پارک صنعتي کندهار کې، پارک صنعتي کابل کې دا جوینټ وینچرونه یا ګډ شرکتونه د افغانستان دي او ایران ډېر زیات دي. که دا مناسبات خرپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسیږي، ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي.
د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په ایران کې درانه کارونه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د واکمنۍ له راستنېدو وروسته پر دوی اسرې قطع شوې او په افغانستان کې ژوند له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ و. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د المپیک ملي کمیټه د ورزشکارانو د اسرې نه ورکول تخنیکي ستونزه بولي، خو وایي چې په افغانستان کې ورزشکاران له کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخ. نور جزئیات په دې راپور کې.
azadiradio.com
پنځوشت کلن زبی الله اسلامیار د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وایي شپږ کاله د افغانستان د هینډبال ملي لوبډل غړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د المپیک پر کمیټې د نړیوال المپیک د بندیزونو د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر افغان ورزشکارانو د محدودیتونو د لګیدلو او اقتصادي ستونزو له امله اوس په ایران کې اوسیږي او د ودانیزو چارو په یو شرکت کې کار کوي.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل موږ جون او حلقان خپل خوبونو پرمختګ او امتیازونو به برخو یو ناچیز اسری را کول چې درې میاشتې پس درې افغاني کېدلې خدا کله وش ولای هم هغه نه درکړي وختونه کوي چې د هندبال په نړیوال جام کې د افغانستان درې رنګ بیرق ورپو خو اوس که رښتیا ووایم دلته ایران کې بل ورزشکار سره ووایم دومره دیړی کوم
به احتزاز در بیاریم
څلوریش کلن مجیب الرحمن خالقی هم د افغانستان د هندبال د ملي لوبډل غړی دی چې دا مهال په ایران کې ژوند کوي دا هم د ودانیز چارو په شرکت کې کار کوي مجیب الرحمن خالقی ازادي رادیو ته وویل
وختي کې مو داخله اولمپیک شیدیم چون کارت مو
کله چې موږ اولمپیک تنن وتلو زموږ په کار د افغانستان درې رنګ بیرق طالبانو چې د اولمپیک په دروازه کې وو زموږ کارتونه مات کړل او موږ ته اجازه را نکړه چې اولمپیک تنن وځو د دې محدودیتونو بهرنیو پالیسیو د بندیزونو له وجې موږ ایران ته راغلو د دغه ورزشکارانو لپاره هم ستونزمنه ده چې نړیوالو تلولۍ ته لاړل او د آسیا په سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي اوس د هغوی لپاره له بیلچې او خټې سره کار کول خورا ستونزمن دی
کولنګو کراچی و اینا کار کنه خیلی سخت است برشان
دوی دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې امنیتي ستونزو سره مخ دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې فعالیت کوي دا تاییدوي چې د ورزشکارانو د عصري پیسې نه دي ورکړ شوي خو لامل یې تخنیکي ستونزې په ګوته شوي دي خو د دې کمیټې وایاند اتل مشوانې ازادي راډیو ته وویل د ورزشکارانو لپاره د امنیتي ستونزو ادعا ناسمه ده
د مې دو سال از نگاه تخنیکي بر ورزشکار
هم د دوو کلونو کې لپاره د عصري پیسې نه دي ورکړل شوي خو زموږ تخنیکي او فني ټیم کار کوي چې د ورزشکارانو لپاره ډیټابیس جوړ کړو په نږدې راتلونکي کې به دوی ته مشورونه ورکړل شي په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی موږ په ټولو څانګو کې ټیمونه کلبونه او په سلګونو ورزشکاران لرو هغه د افغانستان په هر برخه کې فعال دي دا خبره ورزشکارانو نړۍ او نورو هیوادونو ته معلومه ده
دغه ورزشکاران وایي چې په ایران کې د نامعلومه برخلیک سره مخ دي او اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ورزشکارانو ستونزې او وضعیت ته پام وکړي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغان ورزشکاران چې نارینه او ښځینه دواړه پکې دي د اقتصادي او امنیتي دلایلو له امله له افغانستان څخه ووتل او یو شمېر اوس هم خپل مقصد هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډو هیوادونو کې ژوند کوي
د فرانسې د کورنۍ چار وزیر په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ جرالد درمینین امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ویلي چې په دغه شرایطو کې د ترهګریزو تهدیدونو خطر د پام وړ دی د فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو اندېښنې له کومې سرچینه اخلي په دې اړه جزئیات په راپور کې
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمنین د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړی هغه ویلي چې په 2024 میلادي کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې لاله واشنگتن څخه د همکاري غوښتنه کړې ده جرالد دارمنین د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو وتو په افریقا کې د فرانسې د نفوذ کمیدو او د داعش د بیا ظهور موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په داسې شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر د پام وړ دی د فرانسې د کورنیو چارو وزیر واشنگتن او نیویارک ته دا سفر د تروریزم او جدي جنایتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د فرانسې او امریکا د قضایي ځواک او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کړی دی د فرانسې خبری اژانس په لیکنه جرالد دارمنین د غراس په نیویارک کې په خپل مرکه کې ویلي چې د اروپایانو او فرانسې لپاره اصلي خطر د افراطي سنیانو تروریزم دی هغه ویلي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري یوه اړینه چاره ده دارمنین ویلي امریکا دا خطر چې اروپا ته زیات متوجه دی له پامه نه غورځوي د فرانسې د اندېښنې له کومې سرچینه اخلي په سویس کې د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر طارق فرهادي وویل
د فرانسې پولیس لپاره په دې حال کې چې دوی د اولمپیک لپاره خپل ځان چمتو کوي لوی نگرانی داده چې د اروپایي سرحدات نه د فرانسه سرحد نه څوک راځي په قاچاقي ډول کې آیا اقتصادي مهاجرین او کډوال راځي که داعشي راځي په دوی سرګند نه دي معلوم نه دي څوک راځي د دې خاورې ته ځکه چې یو شمېر کسان پرته له ویزه او قانوني لارې نه راځي اروپا ته فرانسه ته لوی پریشانی داده
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال دارمنین د امریکا د متحده ایالاتو د لوی څارنوالۍ له مرستیالې لیزا موناکو او د امریکا د کورنی امنیت له وزیر الخاندرو ماریوکاس سره کتلی او په ویرجینیا ایالت کې د امریکا د فدرال پولیسو روزنیز مرکز هم کتلی دی. درمنن دا سفر داسې وخت کوي چې فرانسه د 2024 میلادي کال د جولای میاشتې د المپیک مسابقو، د راګبي نړیوال جام سیالیو او د روان کال په پای کې مارسی ښار ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سفر ته په چمتووالي بوخته ده.
یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې د فوربس په نړیواله مجله کې له دیرشو کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامله شوې وایي چې غواړي د افغان ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره وښيي. د احتساب اپلیکیشن یا پلیټفارم بنسټ ایښودونکي سارا وحیدی وایي چې دا نه یوازې هغې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته د ویاړ ځای دی. د سارا وحیدی او د هغې د پلیټفارم یا اپلیکیشن په اړه زموږ له همکارې ثنا کاکړ څخه اورو.
د احتساب پلیټ فارم بنسټ ایښودونکې وویشت کلنه سارا وحیدی له دوو کلونو راهیسې امریکا کې ژوند کوي. نوموړی چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ډیټا ساینس او اسلامي مهندسۍ په برخه کې زده کړې کوي وایي د خپلو زده کړو تر څنګ د احتساب خپرونې کارونه هم پر مخ وړي. دا چې احتساب څه ډول پلیټ فارم دی له هغه وحیدی څخه به واورو.
کله چې خلک یو حادثه ویني هغوی موږ ته معلومات راکوي او موږ کولی شو چې دا معلومات خلکو ته ورسوو. ډیری خلک باید دا وکولی شي چې د خپل ښار او یا د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په خپرولو کې برخه واخلي. موږ پخوا داسې یو پلیټ فارم نه درلود.
سارا وحیدی وایي چې د احتساب ټول ټیم په افغانستان کې اوسېږي او 50 سلنه یې نجونې دي. نوموړی د دې پلیټ فارم جوړولو د انګیزې په اړه داسې وایي:
ډیری ډیپلوماتانو او سفارتونو داسې پلیټ فارمونه درلودل چې د هغه له لارې به یې لیکلي پیغامونه په موبایل ورلیږل او هره خبره به چې په کابل کې کېدله هغوی ته به یې معلومات ورکول. که د لارې بندېدو خبر یا د ځانمرګ وي، د یوې نیمې دقیقې یا د 2 دقیقو پیام به یې ورلیږه. نو ما له ځان سره دا فکر وکړ چې ولې عام خلک داسې یو پلیټ فارم نه لري.
آقای وحیدی د دې پلیټ فارم په جوړولو سره توانېدلې چې د فوربس په نړیواله مجله کې له 10 کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامل شي.
دا پرښتیا هم د افتخار ځای دی، نه یوازې ما ته بلکې د احتساب ټیم ته، ځکه زه یوه افغانه میرمن یم او دا ما ته ډېره مهمه ده. ما هر ورځ د ټولنیزو او فیسبوک له لارې دا هڅه کړې چې د ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره ور وښیم. د افغانستان ځوانان روشن فکران دي، تحصیل یې کړی، پرمختګ یې کړی او موږ غواړو چې د وطن قدرت له ځوانانو سره وي.
آغلی وحیدی وایي غواړي چې د هغو افغانو نجونو غږ شي چې نشي کولی خپل غږونه پورته کړي، ځکه دا نه غواړي نړیواله ټولنه افغان نجونې هېرې کړي. نوموړی افغان ځوانانو ته دا پیغام لري:
یو ځای کار وکړو، همدا زموږ وطن دی، بل ځای تلو ته نه لرو. باید یو بل سره لاسونه ورکړو او پرمختګ وکړو، نه یوازې په سیاست کې بلکې په انجینرۍ، ساینس او ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړو. دا ډېر مهم دی.
سره وحیدی په دې هیله ده چې یو ځل بیا افغان نجونې وکولی شي چې نه یوازې خپل کار او زده کړو ته دوام ورکړي، بلکې د پخوا په څیر په سیاست کې هم ونډه واخلي. د دې د هیله داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون د افغان نجونو د دوی ډېری حقونه اخیستي، خو دوی یې د ترلاسه کولو لپاره تل غږ پورته کړی.
و مو اوریدل چې یوې افغانې میرمنې د احتساب په نوم اپلیکیشن جوړ کړی او له دې امله د فوربس مجلې لخوا په د 10 کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامله شوې. د ټکنالوژۍ په ډګر کې پاتې کېږو. د ټکنالوژۍ په برخه کې د پرمختګونو له چټکېدو سره یو ځای بشري ټولنو تل د اندېښنه لرله چې کمپیوټر د انسان ځای ونه نیسي، خو د مصنوعي ذهانت په برخه کې وروستیو حیرانوونکو نوښتونو یو ځل بیا نړیوال وویرول چې د انصاف، درناوي او شخصي حریم په ګډون بشري ارزښتونه یې تر پښو لاندې نه شي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د شمې په ورځ په خپله سرمشریزه کې پر دې اندېښنو خبرې وکړې. جزئیات یې احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ اوسېدونکي وایي یو شمېر بزګران او ځمکوال د تریشلو، د بوسو خولې، سرکونو او د هستوګنې کورونو ته مخ کوي چې د چاپېریال ککړتیا په کورونو، بسترو، د خوراک څښاک لوښو او په نورو شیانو کې بوس او ګردونه غورځېږي چې د خلکو
د نړۍ اوه ستره صنعتي هیوادونو نن په خپله سرمشریزه کې د 55 مصنوعي ذهانت یا AI د اغیزو د ارزونې غوښتنه وکړه او ویل ویل په روان کال کې به د دې ټکنالوژۍ د مسؤلانه کارولو په اړه بحثونه پیل کړي. د جاپان په هیروشیما ښار کې د G7 سرمشري زینن په یو بیان کې ویل چې له کاپی رایټ څخه نیولې تر ناسمو معلوماتو پورې د بېلابېلو مسایلو د حل لپاره به یوې کاري ډلې ته دنده وسپارل شي. د G7 غړو هیوادونو په دې بیان کې ویلي دي چې د پنځونکې AI د فرصتونو او ننګونو د یوې ټولګې د سمدستي راټولولو اړتیا مهمه بولي. بیان زیاتوي چې G7 اړوندو وزارتونو ته دنده سپاري څو د دې ټولنې د کاري ډلې په مرسته د هیروشیما د سرمشریزې د AI ټول شموله بهیر رامنځته کړي. د چټ GPT په څیر د ډیجیټل اوازونو او تصویرونو د پنځولو او د سندریزو کمپوزونو او نورو محتویاتو د جوړولو په هدف د AI کارولو کله یوې خوا خلک خوشاله کړي، له بلې خوا یې ورخطا کړي دي او حقوقي دعوې رامنځته کړي او د محتویاتو جوړونکي یو شمېر خلک تورنوي چې له اجازه پرته مواد را اخلي او خپروي. د نړۍ دولتونه تر فشار لاندې دي چې سمدستي اقدام وکړي او دا ډول ګواښونه رقم کړي. د چټ GPT د آزاد AI اجرایه رئیس سام التمن د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنایوي کمیټې ته وویل چې د AI د مقرراتو د رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا شته.
OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence
آزاد AI د دې باور په اساس رامنځته شو چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې د ژوند په نږدې هر برخه کې شیګن راولي، خو دا ټکنالوژي په عین حال کې جدي خطرونه هم لري چې موږ ټول باید د هغو د کنټرول لپاره په ګډه کار وکړو.
د اروپای پارلمان وکیلانو هم په روانه اونۍ کې د اروپای ټولنې په کچه د چټ GPT او د مصنوعي ذهانت د نورو سیستمونو د ادارې لپاره د مقرراتو د رامنځته کولو په هدف لومړي ګامونه واخیستل. چټ GPT د مصنوعي ذهانت د کارولو په وسیله د انساني محاورو د پنځولو کمپیوټري پروګرام دی. د دې پروګرام وروستیو پرمختګونو په خلکو کې د انصاف، درناوی او شخصي حریم په ګډون د ځینو انساني ارزښتونو په برخه کې جدي اندېښنې پرولې دي او همدارس د انټرنیټ د کارولو پر مهال د نورو سرغړونو ترڅنګ د انلاین زورونو، ناوړه چلند او د کرکې د خپراوي احتمالات زیات کړي دي.
په خوست کې هغه کسان چې کانتینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خپلو کانتینری موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبانو حکومت لخوا ټاکلې محصول ورکړي. په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانتینری موټر بولي موجود دی. اوس مهال د دریو کلونو موقتی اسنادو د جوړولو بهیر پیل شوی. بلوري ته د خوست ترافیک چارواکي وایي دا د دوی د مشرانو پریکړه ده او له دې اندازې د محصول اندازه نشي کمولای. نور جزئیات نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیک اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسناد او پلیټونو د محصول اندازه لګي کی. په وروستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي. د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنۍ موده ټاکلې وه، خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي. د خوست ښار د قلموال مینی اوسیدونکی شریف خان چې خپل موټر د ثبتولو لپاره د ترافیکو مدیریت ته بیولای ول
پیسې خو به سفر پاته نه لګیږي چې څومره بری شو، خو څلور نیم زره د 15 زره په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی. زنه زنه خلک سره پیسې نه وي، پرین و سړی کې ساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅوم او دا شایب خو لمانه نه پیسې نشته.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر وروستیو میاشتو کې یو شمېر کانتینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول، خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکرای شو. د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي
دا چې غریبات کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب و دا پیسې نشي برداشت کولای چې 15 زره ډیر دره ونه دای مطلب و دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ یو خوستي په کورو شغانه شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15 زره و 10 زره مطلب تجدید کاغذ یې باندې کروي شوی وای نو د خلک ته وصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای.
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرونکي بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور باندې تګ را تک ممکن کیږي. د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد یو خو کمات وسره لوړی کی بولې کمات نه علاوه مقصد زپ د څلور در شولایت کې پټوله کې ګرځدای شم.
بلور ته د خوست د ترافیک مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالستون زله اړوندو ادارو سره شریکه کړي ده. د خوست د ترافیک مدیر مولوی خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دایته په احصیه کې ورکړي، غیر لاس زره نه به ان شاء الله
الحمدلله مونږ زیات ست کړی مونږ پورس کی تقریبا 2000 پر مراجعین لرو نو دا چې کوم د مشرتابه طرف نه مونږ ته دا مقدار معین شو دا او په دې باندې ډیر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوست دي اگر چې مونږ دا وختونه وکړی دا پیسې زیات دي او دا وی چې دا زیات نه دي بلکې کم دي
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانټینری موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډل ته په کتو ټاکل شوې ده د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې ل 2000 کال ټیټوي یو سلندر په 3300 افغانۍ ل دې پورته تر 2000 زګیدیس کال پورې د موټرو یو سلندر په 15300 افغانۍ او هغه موټر چې په ماډل کې د 2000 کالم پورتوی د یو سلندر محصولی 2300 افغانۍ حسابيږي او څو سلندر چوي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي
درنو اوریدونکو شپږ بجې او 1.5 دقیقې شوې مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز د طالبانو د اوپو او انرژي سرپرست وزیر وایي په فراکې د بخش آباد بند رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه جوړو شو یو مراسمو ته دا خبره وکړه
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلې یو موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو ته مشرانو کړې وه مخته راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ موږ د کور نه چنده ورکوو د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو دا وعده قومي مشرانو تاسو کړې وه که نه م کړ
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند د جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي په فرا کې د بخش آباد بند د جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې د داسې حال کې د چروانه ونې له هلمند سینه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړ پوړو چارواکو ډول ډول خبرداري ډکې څرګندونې وکړې طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې دا کتنه داسې وخت کې کیږي چې د هلمند له سینده د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړ پوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي ایرانی لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق نه ورکوي دا کار به یې ناوړه واقع بولري خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونو یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود خر ولکه ټینګه کړې خو د اوکراین دفاع وزارت د اداردوي یفګینی پریګشوین ویلي پر بخمود خار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده هغه په یوه ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود خار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده د بخمود خار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ د روان کړکېچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري په بهر کې میشته ترکیه 3,400,000 وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلې ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونتوانېد چې د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت رایې وګټي قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300,000 کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې تر ټولو زړه کپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبال ایرهود سیمه کې کشف شوې ده دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کپړۍ لږې پیدا کیږي د مسلې په دې اړه چې انسانان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیوي لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس مو رابولم چې د لوبول میدان خبرونه ووري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه ونیزه ورزشی خبرونه دا او تاسو ازادي رادیو واوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالي او پای او د یو شمیر نوي لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا تلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پیلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوې ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. تاسو را پاتې شئ. ټاکل شوې چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ ونې کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او پکې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړې چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر 8 نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. شغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره شوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مختوړي. په اعلان شوي لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سیوی دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچوونکی نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلی دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابر توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوبلړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوبلړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو 2 شل ورځو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په 3 ورځنیو او 2 شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي. او بیا به د جولای په 15مه اتمه او 11مه نیټه درې ورځنی سیالۍ وشي او شل اورځي سیالۍ د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټو پلان شوې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنی سیالۍ به په چټوګرام او شل اورځي لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهالویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنګلادیش ته روانېږي او هیله من یم چې له یاد هېواد سره هم د تل په څېر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
دغه راز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې ښې لوبې وکړې. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدې سیال واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 12مه نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شو، و چې میوند لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د 299 منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په توپچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 1 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیني ازادي راډیو ته پاسولي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته یې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9مه نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنې د مې 18مه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې وې، خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنې کومه پایله نه درلوده، بلکې د وسیلو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي کې د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنګلادیش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ یې ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دغو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپینز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې کړې وې. دغه راز حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دوی مودري مقام کې و چې حشمت الله 309 او شهزاد 224 منډې کړې وې. د تو بچونکو په ډله کې سوکتو پښونکی ظاهر خان پکتین 19، ګلبدین نایب 11 او عبدالباقی بیا 9 وکټ اخیستی وی. دا ځوان راټوکیدونکو ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته ښې لوبې کړې وی. د ویلي د چا د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په 9مه پیل شوې وی. تر پایله وو پوری 14 سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپینز لوبډله چې د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم وروستۍ مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې تقریبا خپل څوار لسیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. رپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندوستان غوړ لیگ یا آئی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړۍ لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به ته ورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویمه سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړی او د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنګلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلي د دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په 23 نیټه د هندستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 23 او 24 نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټېډیوم کې د مې د میاشتې په 23 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړي توګه د راشد خان چې سکل د ووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي تر ټولو توپ چونکو او لوبغاړو ښځه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغېزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د خاغلی خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکو افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 پګیزې ووهلې. د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکو افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالی کړي او سلور وکټي اخیستي. همدارنګ د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکو افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالی کړي او وو وکټي سوځولي. نوین په اقتصادي توپ چونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپ چونه کړي. د ویلو د چپ سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکخ توپ وهونکي د بنگلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې 2.2 منډې کړي او ته نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټي اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د اسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګکانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګکانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو خ لوبیدل دی او ډیره نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر یولس ورځني سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مۍ په اولسمه نېټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د فوټبال خبر د افغانستان د شل کلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مای میاشتې په یوویشتمه نېټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مای په دوویشتمه له تاجکستان، د مای په څلورویشتمه له ازبکستان او د مای په اتهویشتمه نېټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتله څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله وه چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلي دي. او د فوټبال د اتلانو په دویم نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د مای میاشتې په 12 نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روانې جون میاشتې په 12 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلی وو چې دا ونه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکون کې ډلګې لمشر نورالحق ملک جي سره مرکه کړې ده. د دې مرکه منصپانګ تر ډیره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملک جي مو پوښتلې دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تېر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه پورې دغه لوبډله وساتو، البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو. نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض احسان، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې یو د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن موږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سپرنچ دی هغه سپرنګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې موږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احسا هم سره وه او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې. هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمونږ تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم ووایم که یو نیم لوبغاړی انتخابېږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي
لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین خېلو به وکړي او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې. ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس او کابل طرف ته وګورو، د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړ او د دې نه مخکې په نېشنل ټیم کمپنی کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاسټ بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فلحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنی کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنی کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنی کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعض لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنی کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری یا یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسو ملي لوبډلې ته غوره کړی؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته. البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زمونږ اوس فلحال په یو ورځنی سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زمونږ میډل آرډر بیٹسمینان هغه پرفارمران هم دي او سینئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد کمل چې اوس په ریزرو کې دي، نو دا بهیر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زمونږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو. البته بدبختانه به ووایم چې تیر یو یا دوه کمپونو کې دي سره د دوبی هغه کیمپ کې هم شامل ول، خو بدبختانه دوی بزو کې ستونزه راغله، خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته ان شاء الله کار به کوو.
په وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و، بیا له تیرو پنځو کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی، تاسو یې دلیل په څه کې وینئ؟
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي، البته راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي. د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي، او د دې تر څنګ زمونږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي، لکه ظاهر خان، قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړی، البته نوید اظهار چې یو ځوان لیګ بیکر دی. د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې، ٹی ٹین کې، سی پی ایل کې زمونږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي، افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي؟
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام امادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په دوش کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړی لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ اماده کړو. البته د دې د پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو، که تاسو اوس وګورئ سریلانکا، هغې نه بعد بیا بنګلادیش، بیا انډیا، بیا بنګلادیش، داسې نور سیریزونه هم شته. نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته، انشاءالله په هغې به هم کار کوو تر څو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاکو. د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی. البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي، که هغه بالر یا بیټسمین وي. په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو، نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پرې کار وشي، البته کرکټ سره په ټچ کې وسي، یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي، کوم ځای کې چې کوم مشکل وي، په هغې باندې دلته کار وشي.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې لمشر نورالحق ملک سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده. د دې اونۍ لوبیزه خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بد جان کی زما پوری جہان ندی وا دیکھ ل دنیا دو گیستا دنیا بد جان کی زما پوری جہان ندی وا دیکھ ل دنیا دو گیستا دنیا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر دنیا.